السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم تخنیکی چاره تای روشن مختوری نن پنچم بده ده سوار لسو سلورم کال ده سوار غوی سلورم ده دوزرو پینزی وشتم کال ده اپریل سلی وشتم پیل پا خبرونو کهو روسیا وای چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. همداراز د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. جزئیات به وروسته هم واورئ. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالي کمشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستان ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاري بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. جزئیات به وروسته هم واورئ. ازادي راډیو څخه خبرونو ته غواګیاست. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبر پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 23 او 29 پلان شوې وې. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. وروستی خبر دا چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برېټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په بریتانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول شوی افغان د جرمني په شویرین ښار کې د فبروري په 4 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د دغې پیښې څخه څو ورځې وروسته جرمن چارواکو ویلي دي چې یو شکمن 15 کلن یو شکمن یو 15 کلن افغان دی او د هغه د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان توران کاس دوی تا ور ستون کړی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مداده چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هم اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
د پلګام په سیمه کې په 28 اپریل په خونړي برید کې لکتر لګاتې 8 کسان وژل شوي. پړای د کشمیر د مقاومت په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم ښه راغلاست. امرازو اول مطلب ته. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبرې اعلان تو ویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف ویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی حتی مخکې له دې چې دوی د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو پتوګه پیژني نه د مشروع حکومت پتوګه.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until
Pakistan Agle misti wai de Indus de ubo de nul suspetam kal thadun basem disti wanzar wazandawal shi soch Pakistan le pulobar de tragari khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti watadal shi kum khalak chala ghilari hin tatlali de meter lumrai bertastan ke de lashi ستنی دیشی. پاکستانی اتباع با ده سارک ویزو معافیت په خاطر هند ته د سفر اجازه و نه لري. پاکستانیانو ته د دا ډول ویزه لغوه شوې دي. کوم پاکستانیان چې په دې ویزه دم ګړې هند کې دي باید تر 48 ساعتونو ووځي.
ایشود ان د پاست ټو پاکستانی نېشنلز ار ډیمډ کانسلډ.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملي کړي لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 28 تر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه ملکي سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شوو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنیو د دغه برید ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې د عامو وژل شوو سیلانیانو مړي په میدان پراته دي او خلک له ویرې منډې وهي. د سویش دې په نوم یو هندي سیلاني چې له دې پېښې روغ وتلی اسوشیټډ پریس ته وویل
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ لذائی خلگ سر خبری کھولے چنا چاپ خلگو منڈی شروع کھڑے مجھ بار خطا سو زمر سر نجدے او ریستوران ہو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کھڑا
چھ بندے تھے ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوي ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماتانو او غړو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدراعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پرېښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده.
پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماتانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند د غمجنو پیښو نه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند د اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوي وه افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس دا خبره پرون د دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړې ده. یادی الوتنې د اپریل په درویشتمه او نویشتمه پلان شوې وې. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی له اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر درویشتمه او نهویشتمه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر درویشتمه د دې خبرې تر څنګ ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له امله د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې پکې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې یو سلو اته دېرش افغان کډوال د اپریل پر شپاړسمه له اسلام آباده د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر په تیزېدو سره دې خبر دوی له اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشته د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اخبار محمد از می پروسی
مستا ایمیل چې ماته د جرمني د کیسونو له بهیره راغلی زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپی را نه غوښتل شوی وي. نو که زه د دوی دوه زره شپږ سوه کسانو په ډله کې رانسم او بېرته افغانستان ته واستول سم زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
یو بل افغان چې د ایم نه غوړي نومې په راپور کې یاد شي وای:
موږ د جرمني کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مو خپل پړاوونه بشپړوي. موږ ته شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی او پنځه میاشتې تېرې شوې، شپږمه یې پیل شوې، خو تر اوسه هېڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په لسمه ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لېږدول شي ممکن له دې هیواده وایستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیل راهیسې چې د بې اسناده او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې تر دوه ویشتمې نېټې له یو لکو زیات افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پروسنی حکومت د دغه بهیر ته دوام په خاطر سختینی وکی کړی دی. لکه نه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا وخت ورسیدل، جرمنی په بیلابیلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14مه ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پېښو وروسته دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ور آخوا،
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوسم ورزو د ماينونو د خطراتو په اړه یو رپورټ ته په افغانستان کې د ماين پاکي موسسه ایم ډي سي خبرداري ورکوي چې سکل خای په دی واد کې د ماينونو له عمله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه د دغه موسسه د مسولونو په خبره له پاکستان او ایران ستنیدونکو ډیری کډوال هغه سیمو ته ځي چیرته چې له عام ماينونو نشته. د دغه موسسه مشر شاګش د ایم ډي سي د ماين پاکي د موسسه مشر شوابه کیمی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په 12 ولایتو کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر ځمکه له عام په ماينونو ککړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان بیلابیلو سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزېدو سره په افغانستان کې د ایم ډي سي په نوم د ماين پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې ښایي سږ کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینونه نشته. نوموړي وویل د دغه ماینونو له امله هر میاشت شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنیدو او بیلابیلو سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماینونو له امله په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. دی وایي څه وخت وروسته چې دا خلک خپلو سیمو ته ستانه شي تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیری سیمې لا هم ماینونه لري او دا تلفات به ډیری ماشومانو ته وړي. په 1300 ولسوالیو کې باید له سره سروې وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیری جګړې شوې دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلو نه پکې ګټه اخیستل شوې. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروې هم نه ده شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډي سي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول یې ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پېښه کې چې د اپریل په 13مه د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه، سیمه ییزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لس کسیز کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللې، ازادي راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې چې په پخونې بدن مې د لاسه ورکړې دی. دا اوس هم زه داسې مریض یم چې غیر د هندوستان او د ما بزې تداوي نه کېږي، ماسونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکوت وکړي، ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونه وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1500 کسان وژل شوي چې 1400 ماشومان وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت له 1500 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې له لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې
ازادۍ راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښه
ورزو ترکیه ته چیرته چې لوی ښار استانبول پرون د 6.2 ریاکټر په کچه باندې یوې زورورې زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمې یوه پخوانۍ ودانۍ هم لوېدلې ده او که څام چې د دغه ودانۍ د لوېدو په پیښه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی خو د استانبول د ښاروالۍ د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیې د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.2 و. د استانبول اوسیدونکې لیلا اوجار وایي
ما له خپلو زده کوونکو سره سپورټ کوه چې سخت قانونو مې احساس کړل. په شلم منزل کې ژوند کوو. د ودانۍ وروستی منزل دی. تکان دومره زورور و چې موږ ولوېدو. نه پوهېدو چې څه شوی دی. دومره ویرېدلې وو چې فکر مو نه کوه چې زلزله ده.
د زلزلې ټکانونه دومره زورور وو چې د استانبول د نږدې 14 میلیون ښار له هسکو ودانیو ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې سختې زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. استانبول چې نیمې په آسیا کې دی او نیم په اروپا کې د اروپایي برخې یو شمېر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول. د دې زلزلې مرکز د سیلیوري په سیمه کې وو چې له استانبول څخه لوېدیځ لور ته په 80 کیلومتره کې پرته ده. د ترکیې د طبیعي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.29 کیلومتره کې وشوه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو هوایي ډګرونو ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوي دي داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی. خو د یو تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی. د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې هغه ودانیو ته مور نشتې کیږي چې داسې ښکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوي وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکسپانه کې لیکلي دي چې دای وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خپور کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده که بیا د زلزلې ټکانونه احساس شي څه وکړي. د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې 2 کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 8.3 ریختر درجې په کچه زلزلې تر 55,000 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,000 ډیر ټپیان کړل. د هغې زلزلې له امله په 300,000 کسان بې ځایه شول چې یو شمېر یې لا هم په موقتي کورونو کې ژوند کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري خو له وطنه ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډېر کتابونه ځان سره راوړي. یو شمېر بهرمیشت لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. د اپریل 28 پرون د کتاب نړیواله ورځ وه. د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهر میشتي افغاني په غک پیلېږي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوه نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل،
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي. دا 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتېږي نو سوړلې.
خو یو شمېر بهر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارېدو ده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل،
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په 2 یا 3 ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخه کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو به ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا مونږ ته راولېږه، نو به بدل ته ډیر ګران غورځېده. حتی را چاپ نو به زیات لګښت په قرار راتللو، نو به مونږ هغه د لاور د لارې لیږل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ مونږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره سره کول. خو یو شمیر دوی او د کابل ځینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولي دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.